سلام د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته خرغلاست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او په دوه منیمای کې به د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکوي چې وایي نن دوشنبه او سبا سه شنبه د کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د ورېدو امکان شته. نوموړی وزارت د کوزنیو سیمو له اوسېدونکو غواړي چې د سیلابونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال دې د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. طالبانو پرون د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه په درو ووهل. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د هغه څه په خاطر چې نامشروع اړیکې بلل شوي په عام محضر کې په 15 درو وهل شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې دواړه تورن په 18 میاشتې حبس هم محکوم شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ تیره میاشت وویل چې په روان کال کې د طالبانو لخوا د علني سزاګانو د تطبیق په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د کرکټ نړیواله شورا ICC وایي د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبډلې غړې به چې اوس مهال په بهر کې اوسي په روانو دوه مهمو لوبلړیو کې ګډون وکړي. د ICC د بیګانې اعلامیې له مخې په پام کې ده چې دا لوبغاړې به په هند او سریلانکا کې د 2015 کال د ښځو د کرکټ په نړیوال جام او همداراز په برتانیا کې د راتلونکي کال د ښځو په 20 اووریز نړیوال جام کې برخه ولري. د کرکټ نړیوالې شورا په سنگاپور کې په خپل کلنی کانفرنس کې دا پریکړه کړې او د دې اقدام هدف د افغان ښځو ملاتړ بللی دی. طالبانو په 2018 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار او همداراز ورزشي لوبو او لوبغالو ته د هغوی پر تګ هم محدودیتونه ولګول. په پام کې ده چې د ایران، برتانیا، فرانسې او جرمني استازي د روانې جمعې په ورځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون دا خبر ورکړ. اروپایي قدرتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې که ایران خبرو ته کېننی نو دا احتمال شته چې نور نړیوال بندیزونه به پرې ولګول شي. د ایران دولتي رسنیو د ښاغلي بقایی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د ایران، برتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ دا خبرې به د ترکیې په استانبول ښار کې او د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو په کچه وي. دا خبرې په داسې حال کې پلان شوي دي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو او امریکا تر حملو وروسته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې د دې دریو هیوادونو او همداراز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د پنجشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره ټلیفوني خبرې وکړې. او د اوکراین پوځ وایي روسیې د دې هیواد پر ختیځو سیمو حملو ته زور ورکړی او وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یوه ورځ کې له 100 زیاتې نښتې شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د ورځو په اوږدو کې د روسیې لخوا د 12 حملو راپور ترلاسه کړی. په بیان کې راغلی دي چې په دې ترڅ کې د اوکراینی ځواکونو پر سنگرونو یو اویا رهبری شوي بمونه غورځول شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د اوکراین پوځ وایي د دې حملو ډیر تمرکز د پوکروفسک ښار پر شاوخوا و چې د روسي ځواکونو قطو له بېلابېلو اړخونو 6 حملې پرې وکړې. پوکروفسک د دونیسک ښار په لویدیځ کې مهم ستراتیژیک ښار دی چې له 3 راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي او اوس تقریبا ټول ویجاړ شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسئ، وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. و باوری چې د 1400 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې پرون اعلان شوې خو د دریم پر لپسې کال لپاره انجونې پکې نه وې.
امتحان کانکور تنها یک امتحان.
د کانکور ازموینه یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکې د زموږ د هیلو نړۍ ته د تګ پل دی. خو له بده مرغه د پل په افغانستان کې مات کړی.
په پاکستان کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده.
پاکستانی پولیسو زموږ یو دوه همسایګان له کورونه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کیمپ ته انتقال کړي دي.
هیواد ته په دې وروستیو کې راستانه شوي کډوال وایي چې د سرپنا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
هر کال کرا پروسه کال کرا لزر واسطه کالي دو لزر دیار لزر کړی ده او دا شو دا خبره مرته کوي که ته نشې ورکولی نو کور مې خوشې کړه بیا د سره قرارداد نه کوم.
او اسرائیلو یو ځل بیا په غزه کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي لسګونه کسان وژلي دي. په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته، د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د ازموینې ملي ادارې د 1400 کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې چې د دریم پرلپسې کال لپاره نجونې پکې نه وي. سید موسی د څه باندې 365 نمرو په ترلاسه کولو سره په سګنې ازموینه کې لومړی ځای ترلاسه کړ چې د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. له زده کړو یو شمېر محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي کانکور د نجونو لپاره هیلو ته د رسېدو یو پل و، خو د نجونو پر زده کړو دوامدار بندیز افغانستان د بېوزلۍ او نهیلۍ پر لور بیایي.
که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې نجونو په پرله پسې توګه د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام ګټلی و، خو سږ کال دوی د درېیم پرله پسې کال لپاره له ازموینې منع سوي او یو ځل بیا یو هلک د نجونو له شتون یا سیالۍ پرته د کانکور د لومړي مقام اخیستونکي په توګه اعلان سو. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې له زده کړو محرومې سوي وایي چې کله د کانکور ازموینې پایلې اعلان سوې د دوی نومونه په لیست کې نه و، د دې لپاره نه چې دوی درس نه وویلی بلکې یوازې د دې لپاره چې دوی نجونې وي او اجازه نه ورکړل سوي چې ازموینه کې ګډون وکړي. له دې ډلې کبرا حیدري ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینه د نجونو د هیلو د ترلاسه کولو یو پل دی.
امتحان کانکور تنها یک امتحان ساده نیست، بلکې پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست.
د کانکور ازموینه یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکې د زموږ د هیلو نړۍ ته د تک پل دی. خو له بده مرغه دا پل په افغانستان کې مات کړی. موږ خپل اهداف او هیلو ته د رسیدو لپاره هیڅ لار نه لرو. موږ په افغانستان کې د نجلۍ توب له امله ستړي شوي یو. نورې واقعا نه پوهیږو چې څه وکړو. باید پر کوم دیوال سرونه ووهو چې ووایو چې موږ هم دلته یو، موږ هم ژوندي یو او د دې ټولنې
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې د کانکور له ازموینې د نجونو ایستل له پوهنتونه د یو نسل ایستل نه دي، بلکې په خبره یې دا د یو ستر ملت د راتلونکي حذفول دي. د دغو فعالانو له ډلې او د افغانستان د ښځو د همکارۍ سازمان مشره ګلچهره یفتلي د طالبانو دا پریکړه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تعبیض پر بنسټ بولي او وایي چې د نجونو د زده کړو محدودول به افغانستان به د سترې بېوزلۍ، وروسته پاتې والي او ناهیلۍ پر لور بوزي. د ازادي راډیو ته وویل چې زده کړې د هر انسان حق دی، نه امتیاز، او په اوسنۍ نړۍ کې زده کړه انتخاب نه بلکې یوه ټولنیزه اړتیا ده.
وختي دختر از حق تحصیل محروم می شود، ما آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه ما از بین می بریم.
کله چې یو انجلای د زده کړې له حق محروم شي، مونږ د یو خون کې دکتر، لیکوال او حتی د یو پوه مور راتلونکی له منځه وړو. هغه ټولنه چې د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړي، په حقیقت کې د پرمختګ، خبرو اترو او پراختیا دروازې په خپل مخ تړي او ټولنه د تیارو په لور بیایي.
په افغانستان کې سکل د کانکور ازموینې پایلې د یک شنبې په ورځ د سرطان په 9 اعلان شوې او سید موسی وکړای سول چې له 365 څخه زیاتې نمرې ترلاسه کړي په ازموینه کې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د 1400 کال په کانکور ازموینه کې له 1,00,000 زیاتو هلکانو برخه اخیستې وه چې له دې شمېره نږدې 94,000 د ښوونځیو فارغان و، له 40,000 ډېر د دیني مدرسو فارغان، له 3,000 ډېر 14 پاس زده کوونکي او له 0,000 ډېر د شپې ښوونځي فارغان و. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی د کانکور د پایلو د اعلان په غونډه کې وویل چې سږکال د افغانستان د لوړو زده کړو مؤسسو د جذب ظرفیت شپږ او یا زره څلور سوه کسان او په نیمه لوړو زده کړو مرکزونو کې درې دېرش زره پنځه سوه پنځوس کسان دي. خو لا هم دغه تعلیمي پروسه کې د نجونو خالي ځای محسوسېږي. ډیری کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د کانکور سراسري ازموینه کې د نجونو نشتوالی په اوسنی تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګنده بیلګه ده. یو داسې سیستم چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي برخه یې د څلورم پرله پسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیره یو شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي په وروستیو څو ورځو کې د پولیسو لخوا د بې اسناده افغانانو د نیولو لړۍ تر بل هر وخت چټکه شوې ده. دوی وایي داسې مهال چې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید په پروسه کې ځنډ لا هم پر خپل ځای پاتې دی. تېره ورځ پولیسو د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې ګڼ افغانان نیولي او حاجي کمپ ته یې انتقال کړي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزا کاکړ وایي چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدېدو د ستونزې په اړه خبرې کړې دي، خو وایي هغوی دا پړه نه مني.
دا چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای تېره ورځ د جولای نولسمه له ډي ولس سیمې پولیسو د ویزې د نه لرلو له امله نیولی او اوس په حاجي کمپ کې بندي دی. حاجي کمپ په راولپنډۍ کې هغه ځای دی چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقالیږي او له بایومیټریک وروسته له دې هېواده په جبري ډول ایستل کېږي. دغه افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ ایسایوي کیس لري او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري د پولیسو په نوم د خوندیتوب یو پاڼه هم ورکړل شوې. وایي پولیس د سفارت لیک ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، خو دا ادعا کوي چې د پیسو په بدل کې دغه ډول کسان خوشي کوي.
دلته هغه یو لیټر موږ سره شته، خو د هغه لیټر د ورښودلو نه باوجود هم پیسې اخلي. نو موږ ځینې دوستان هغې لیټر ورښودلی وو او دوی هغه کړی وو، پیسې ترې اخیستې، خوشي کړي دي. موږ لا هم دلته یو، نو مشکلات او ستونزې بیخي ډېرې دي.
د ویل د ویزې مودې د روانې جولای په 12مه پای ته رسیدلې. د بلې ویزې غوښتنې آن د جون په 14مه کړې، خو لا هم نه منل شوې. د اسلام آباد په فیصل ټاون سیمه کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د دوی سیمې ته هم پولیس ورغلی او زیات شمېر افغانان نیولي او وړي دي.
تېره ورځ پاکستاني پولیسو زموږ یو دوه همسایګان له کورونه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کمپ ته انتقال کړي دي. په ډېر تعصب سره چې د افغان کډوالو ژوند ډېر په خطر کې دی په اسلام آباد کې او په ټول پاکستان کې، او له دې سره سره د ویزو اکسټینشن هم په ټپه درېدلی دی، ځکه چې موږ ویزو ته اپلای کوو خو موږ ویزې تمدید کېږي نه.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت د رواني جولای میاشتې له پایله تر اوسه د هیڅ افغان د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منلې، چې لامل یې په دې هیواد کې میشت ډیری افغانان چې په قانوني ډول دې هیواد ته تللي او د متحده ایالاتو په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري اوس مهال به ویزې شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یوې غړي او په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منزا کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدید موضوع شریکه کړې، خو زیاتوي چې هغوی دا ستونزه نه مني.
دا موضوع موږ ورسره شریکه کړې ده، ځکه چې د اکثره چې کوم کډوال ونیول شي نو د هغوی کومه ډیټا چې وي کوم چې دوی د ویزې لپاره اپلای کړي هغه موږ ورسره شریک کړي، چې بای د هر ملک قانون کې دا هم وي چې څوک چې په ویزا یو بیا چې هغه د ویزې لپاره اپلای وکړي تر څو پورې هغه کینسل شوی نه وي، رد شوی نه وي، تر هغوی پورې څوک هغه نه شي ریپورټ کولی. نو دوی دا سیز مني نه مخامخ، چې مطلب موږ پکست دي افغانانو ته ویزې
د یادونې ده چې له دې مخکې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صدور یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیرې جمعې په ورځ د جولای 13مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی له خبریالانو سره په یو ناسته کې خبرداري ورکړې و چې پاکستان به په دې هیواد کې نور د غیر قانوني کډوالو پاتې کېدو ته اجازه ورنکړي. پاکستاني رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د نوموړي له قوله ویلي چې د بې ویزي او بې اسناد افغانانو په وړاندې به هیڅ ډول نرم چلند ونه شي او دوی باید له دې هیواده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له وړاندې په دې هیواد کې د میشتو ای سی سی کارت لرونکو په ګډون د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړي. پاکستان د غراس په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم خبرداري ورکړي چې باید دا هیواد پرېږدي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي حکومت د پی او آر د کارتونو د نه تمدید پریکړه کړې او دا کډوال باید د دې هیواده ووسی. که څوم د کډوالو د جبري اخراج پاړه د پاکستان پریکړه د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري غندل شوی، خو دې هیواد لا هم د کډوالو جبري ستنونه روانه ساتلې. تازه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی په کابل کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو له سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې له ایران او پاکستان د افغانانو د جبري اخراج وضعیت په نړیوالو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې دغه لیدنه د جولای په 19مه شوې او مولوی عبدالکبیر ویلي په داسې حال کې چې افغانستان اقلیمي بدلون او جګړو ځپلی له ایران او پاکستان په جبري ډول د زرګونو افغانانو ایستلو د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزو خدمتو سخت اغیز کړي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیواله مسایلو ته ورزو. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې اسرایلی ځواکونو پر هغو فلسطینیانو چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو ډزې کړې، درې نوي کسان یې وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې 80 کسان هغه مهال ووژل شول چې په بشري مرستو بار لارې د غزې شمال ته ورسېدلې. 9 نور په جنوبي ښار رفح کې او 4 نور بیا په خان یونس ښار کې د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې وژل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هغو 15 لاریو خواته چې د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د مرستو خواړه پکې بار کړي وو، د غزې سرحد ته له اوښتو او له تلاشۍ تر تیرېدو وروسته 30 وږي کسان ورغلل، خو اسرایلي ځواکونو په همدې حال کې پر هغو ډزې وکړې. د اسرایلو پوځ د تلفاتو دا ارقام رد کړي دي او وایي هغه مهال چې زرګونه خلک غزې ښار ته نږدې راټول شول، سرتیرو د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې. په غزه کې د هغو کسانو وژنه چې ځانګړو مرکزونو ته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ورځي لومړۍ پیښه نه ده او فلسطیني چارواکي یې پړه پر اسرایلو اچوي. ملګرو ملتونو د روانې جولای میاشتې په سر کې وویل چې د مې میاشتې له پیله 800 تنه فلسطینیان چې د مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله وژل شوي دي. 16 کلن قاسم ابو اختر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دی د یوې بوجۍ اوړو د ترلاسه کولو لپاره د مرستو یو مرکز ته ورغی، خو هلته له زرګونه نورو بېوزلو خلکو او د اسرایلي ځواکونو له ډزو سره مخامخ شو. نوموړی وایي اسرایلي ټانکونو پر خلکو له مخې ډزې کولې او نښهویشتونکو سرتیرو پر دوی داسې ډزې کولې لکه څوک چې په ځنګله کې د حیواناتو ښکار کوي. ابو اختر وایي چې د ده د سترګو پر وړاندې لسګونه کسان شهیدان شول. د خوړو نړیوال پروګرام پر ملکي وګړو ډزې غندلې دي او دا یې د نه منلو وړ کار بللی دی. فرانس پرس د راپور په دوام لیکي چې په غزه کې پر رسنیو د اسرایلو لخوا د لګیدلو محدودیتونو له وجې اژانس دا ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د اسرایلو پوځ وایي چې د مرستو د ویش پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره پر ځینو تدابیرو کار روان دی او زیاتوي چې له تیرو پیښو څخه یې زده کړې کړي او په روانه جولای میاشت کې خپلو سرتیرو ته یو لړ نوې لارښوونې کړې دي. په غزه کې دا حالت وروسته له هغه راغی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرایلو برید وکړ. 1219 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د دې حملې په ځواب کې اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي ویلي د اسرایلو په عملیاتو کې نږدې 950,000 کسان وژل شوي چې ډیره برخه یې ملکی وګړي وو.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه ته غوږ یاست. له ایران او پاکستانه کابل ته یو شمیر ستانه شوي افغان کډوال وی د سرپنا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کرایي کور نه پیدا کیږي او که کوم یو پیدا هم شي کرایه یې ډېرې لوړې دي چې دوی د ورکولو توان نه لري. دا شکایتونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت له خلکو غوښتي وو چې که د کورونو کرایه پرې لوړېږي نو شکایت دې وکړي.
له ایران افغانستان ته ستنه سوې افغان کډواله ده. د شین غوړي نومې په راپور کې واخیستل سي. اونۍ مخکې خپل هیواد ته کډه سوې او په خبره یې اوس د پلازمینې کابل په دشت بچي سیمه کې د کور د نشتون له امله خپل خپلوانو کره کور په کور ګرځي. د وکسیسې کورنۍ د مشرې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
موږ چې له ایران راغلي وو تر اوسه کور نه لرو. د خپلوانو کره یو په ایران کې مو چې کور نیولی وو هلته یې بېرته زموږ پیسې را نه کړې. دلته د اوسېدو ځای نه لرو، کور په کور ګرځو، کله د یو خپلوان کره او کله د بل کره یو. تر اوسه مو کور نه دی موندلی ځکه چې وسه یې نه لرو.
له ایران افغانستان ته بله ستنه سوې افغان کډواله لطیفه بیا چې دوه اونۍ د ستنېدنې کېږي وایي د کابل په شاشید سیمه کې دوه خونې والا کور موندلی خو کرایه یې ډېره زیاته، یعنی 1000 افغانۍ ده چې دا یې د ورکولو توان نه لري.
زیات نګران هستم دیگه، فعلاً شوهرم بیکار هست، یک د خانه کرایي هستیم.
ستونزې مو زیاتې دي، ډېر په تشویش یو ځکه خاوند مې لا بیکاره دی. کرایي کور کې اوسېږو خو د دې کور کرایه ډېره زیاته ده.
د یادونې ده چې له ایران او پاکستان ستانه سوي کډوال د سرپنا په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دي او په دې اړه یې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي دي. مخکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا ستونزه تایید کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ستانه سویو کډوالو ته د استوګنیزو ښارګوټو د جوړولو اداوې کړي خو داسې ښکاري چې دا کار وخت اړتیا لري. داسې مهال چې ستانه سوي ورته بیړنۍ اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې د روان کال د پایله تر اوسه له ایران او پاکستانه څه کم 2 میلیونه افغانان افغانستان ته جبري ډول ستانه سوي دي. د دې بیان له مخې تر 1.5 میلیون زیات کسان له ایرانه شړل سوي چې یوازې د جون له 14مې وروسته یې شمېر 4,10,000 ته رسیږي، چې له پاکستانه هم تر 300,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې لاله وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي هم شکایت کوي چې د ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې پرې لوړې کړې دي. د کابل د 14مې حوزې اړوند د قلعه زمان خان سیمې اوسېدونکي مصطفی وویل له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسېږي او شکایت کوي چې د کور مالک پرې په دې وروستیو کې کرایه لوړه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت خو د خلکو د نهایت بد دی، هغه د چا خبره اوس ته رسېدلې ده. او دغه بله خبره چې د کورونو مالکانو کرایه لوړې کړې ده، د پخوانه لوړې کړې دي. هر کال کرا پروسه کال کرایه 10,000 واسطه کالي 2,000 10,000 کړې ده. او دا خبره ورته کوي که ته نشې ورکولی نو کور مې خوشې کړه،
دا وایي په درې خونو کور کې مخکې 10,000 افغانۍ کرایه ورکوله چې اوس یې پرې 10,500 کړې ده. د کابل د شاشید سیمې اوسېدونکی مومن خان هم ورته ستونزه شریکوي. دا شکایتونه بیا داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت شاوخوا یوه اونۍ مخکې په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې له خلکو غوښتي وو چې که د کورونو کرایې پرې لوړېږي د کورونو له خاوندانو دې شکایت وکړي. په بیان کې راغلي وو که د کورونو خاوندان د تېر کال په پرتله کرایه لوړه کړي له پوښتنو سره به مخ سي. په بیان کې دا خبرداری هم ورکړل سوی وو چې که د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له ټاکل سوې اندازې زیات کمیشن هم واخلي عدلی او قضایی بنسټونو ته به معرفي سي. مخکې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم ویلي وو چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې د کورونو کرایې لوړې سوي دي. د شبکې هم د کورونو د کرایې د لوړېدو یو لامل له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنېدل ښودلي وه او زیاته کړې وه چې دې ستونزې خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
و موریدل چې ایران او پاکستان پلازمین کابل ته راستانه شوی یو شمیر کډوال وای د سرپناه ستونزه جدیده. په کابل او د هیواد په لویو ښارونو کې د کورونو د کمښت ستونزه تل وه، خو دا ستونزه په تیره بیا وروسته له هغه جدي شوه چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ چټکه کړه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او اوس هم پام وکړئ د دې پروګرام ورستی راپور ته. پرون د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ وه. په داسې حال کې چې دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي، د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر دې لوبې بندیز لګولی دی. په افغانستان کې د شطرنج مینوال وایي دې بندي سخت مایوسه کړي دي، خو په بهر کې د دې لوبې یو شمیر افغان لوبغاړي وایي په دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
نوید احمد چې د کندوز ولایت اوسیدونکی دی وایي له تیرو نولس کلونو راهیسې د شطرنج لوبه کوي. دا وایي له لس کلونو چې د دې لوبې سره یې مینه پیدا شوه، هغه مهال پلار د شطرنج لوبه کوله. نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له لوري په دې لوبي بندیز ډېر سخت خپه کړی دی. دی وایي زه داسې یو څوک یم چې په شطرنج مین یم، له دې لوبي سره مینه لرم، خو د دې خبر په اورېدو چې نور په افغانستان کې دا لوبه کول منع شوي ډېر خفه شوم. ما هیله لرله چې زه به له خپل ولایت نور ولایتونو ته سفر کوم او له خپلو همزولو ملګرو سره به د شطرنج لوبه کوم او په بیلابیلو سیالیو کې به برخه اخلم. نوموړی وایي نه یوازې په تختې شطرنج لوبه وه، بلکې په ټلیفون کې هم د دې سیالۍ بیلابیل اپلیکیشنونه را ډاونلوډ کړي او په آنلاین او آفلاین ډول دا لوبه کوي. نوموړی وایي شطرنج د ژوند سره تړلې لوبه ده او د ورځني ژوند په فعالیتونو اغیز لري.
شطرنج بازی صبر
است. شطرنج د فکر او صبر لوبه ده او دا لوبه موږ روزي، موږ چې هر کار کوو باید صبر ولرو. د غراز کله چې هر کار کوو باید په ډیر فکر تر سره کوو، ځکه د شطرنج په تخته کې وړه تیروتنه ټول لوبه بایلي، لکه څنګه چې په ورځني ژوند کې هم یو وړه تیروتنه انسان ټول ژوند بربادوي. د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د سکل لپاره د دې ورځې شعار هر حرکت مهم دی تعین شوی، هغه شعار چې دا څرګندوي په شطرنج کې او څه په ژوند کې هر پریکړه کولی شي لوری بدل کړي. که څوم دا ورځ د 1968 میلادي کال رئیس د شطرنج د نړیوال فدراسیون له لوري نمانځل کیږي، خو ملګرو ملتونو دا ورځ د 2019 کال د دسمبر په 12مه په رسمیت وپیژندله. د شطرنج نړیوال فدراسیون د 1924 کال د جولای په شلمه جوړ شوی. که څوم افغانستان د دې فدراسیون غړیتوب لري، خو اوس مهال په دې هیواد کې واکمنو طالبانو په افغانستان کې دا لوبه منع کړې. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې د روان کال په مې میاشت کې د افغانستان د شطرنج فدراسیون په مشرتابه کې د ستونزو او د دې لوبې په اړه د شرعي ملاحظو له امله د شطرنج په لوبه لنډمهاله بندیز ولګاو. دا بندیز لا هم په خپل ځای دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې سیالیو د بیا پیل په اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست لویان اتل مشواني نظر ولري، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له افغانستان بهر د شطرنج یو شمېر افغان لوبغاړي وایي په بهر کې د دوی ورزشي فعالیتونه روان دي. په انګلستان کې میشت افغان نور محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل د وای دلته په انګلستان کې چې موږ کوم افغان کډوالي او په بیلابیلو کلبونو کې د شطرنج سیالي کوو، آن یو شمېر افغانان د دې کلبونو فعال غړیتوب لري او په بیلابیلو ملي سیالیو کې برخه اخلي او ښې لاسته راوړنې لري. شطرنج دوه کسیز لوبه ده چې په یوې دوه رنګه چارخانه تخته کیږي او په دوه رنګونو کې دوه دېرش دانې لري. دا لوبه به په لومړیو کې د عربو، چینایانو، مغولو او هندي بادشاهانو په دربارونو کې کېدله چې له همدې امله شاهي لوبه هم بلل کیږي. د شطرنج یو شمېر پخوانیو تجربه لرونکو لوبغاړو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا یوازې یوه تفریحي لوبه نه ده، بلکې مهمه تعلیمي وسیله هم ده چې د ځوانانو د منطق، فکر او مهارتونو په لوړولو او د غراض صبر په پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی ویلي وو چې په دې لوبي بندیز له ځوانانو نه د فکر پیاوړتیا اخلي او د غراض دا بندیز کولی شي چې د شطرنج له مینوالو په ځانګړي ډول ځوانانو د ښې راتلونکي انګېزه هم واخلي.
د راپورونو برخه همدومره وه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په مکړی د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یوې بلې مرکې ته.
د آزادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. کبه پیل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړه پات شوې؟
سلامونه فریده جان، تاسو او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل ونیو، زه د ښوونځي پر سم سنف کې وم او زموږ د تاریخ امتحان و چې واقعا ډېره یوه سخته ورځ وه او نه هېرېدونکې ورځ وه.
در امتحان مو په هغه ورځ بیا ورکړو؟
ډېر جالب و، ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی د هغه ورځ نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګرې مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه و. په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو، خو که څه ښه و څه بد و، دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي و.
دغه نه مخکې چې تاسې دغه ورځ تجربه کړی یا دا ورځ وګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو. کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بېرته به طالبان واکمن کېږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه زه هم ډېره کوچنۍ وم. هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې دلداره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا د څلور کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی و چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي. او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی. خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بله تاسې وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسې واوروم، ذهنن ورته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلورو کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینې د مکتب و خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د همصنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډیره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو څوک ته تبدیلی دو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوي؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخوي
او خو مې نه پغو ډیرو ټمبل شاګردانه کینم، خو دې دغه څه خبره ته دوا ولومره سره ډیره ګرځیدم، ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه یریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ همسایه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینې ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکره ومه ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شامله وله، راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي، هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې همدې یاده نه وځي.
له هغې وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې سه په یو صنف کې وم، بیا د ځینې ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و یا مثلا نګرانه بنه پیدا کړله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای وه لور وه، سوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، سوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سه وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سه وم، یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې سه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه؟ چا چا ته نقل ورکولو کنه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چوو، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو تاسمه د خوښي مضمون نه و، ټول مې زده کېدل. خو څه مې زده کېدل؟ هغه ریاضي و، تر اخره پورې مې زنه شو.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوکې شبانه جانې که په دې اړه ته وایست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستې، وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخوي، څه دې زده کړي دي؟
پلو، منتو، آشک، مزنې دیږي، یعنی که زه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې. کله چې اوسم زه خاطرې یادوم، د یین د لسم زه خاطرې کله کهینو بیوایم چې یعنی موږ څومره کله وایم جاهل وو، په هېڅ نه پوهېده، اما کله کله وایم زړونه وو پاک، ورڅه مو زر منل پرته باندې. مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نه، ما د ملوري و خبر یاد کوي چې څه نه یریږي، و ورځ ما زری کور تر ولې و او د مکتب ازری وای، ما د مکتب کې ویرو کته ازری د مکتب کور ته یو سی کور مو راځي، وای چې ته سبا پرې په دې فکر کې هم چې د ازری سره خبرې سم چې کور مو ورونهسني.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي، څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل، مثلا انانسري وکړم، د پایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم، خو زه کوچنی وم په صنف کې تر ټولو کوچنی وم هیڅ وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یو صنف وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وم همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سرپهلي به وای هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتما بهره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریالی نو دغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغې نه وروسته وروسته زه ما تلویزیون ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یین د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره این چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هر ورځ هغه خاطرې کې دیدم کارانو ووینم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهربانی ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتما باید ما ته سکوی خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لورې اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نهشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې نقلې ورسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیل ده دیره سخته و اولا که مو ده خبری تا بدون دیدونه چیز ده مکتب نفاریغ و میانه و ملتاس و پختانه یو مثلا دیره خبری پا که رازی که چیز ده یو انجلی رسنه تلارش پا پختانه که دیر غیر ترایی بورسه تولیگی نو لومرای ما ده خپل طولن ده خلق ده ذهنونو سره یعنی دیره قطع مبارزه میکاری چه باید زان دیر قوی کرم و سلاغه چه رسنه تلارلم دیر مثلا زه چې کله رسنۍ لرم ما ولې متویل چې ته د مکتب نه فارغ یې مورسل چې نه مثلا ما ویل چې به امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
به امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش ما هم اخیستی
په بلو کښې مې به امتیاز کار کړی دی د یوټیوب چینل سه مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغسې به امتیاز ووته تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي هېڅ یې هم نه دي ورتلي که پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې اواخرو کښې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وته دي چې په کور کښې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې د پاره ما ته یې د همسایه نه اخېستي خو ماته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کښې دي سرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول لکه یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم و نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه په تا یا دغه ملګري دي چې شاوخوا دي هم صنفیانې دي کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې ما ته حتی داسې نجونې وې چې زما په یاد کښې ته ما نه هم کوچنۍ وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېتنې شوې ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولی شو اول د ځای یو کال نور کولی شم کورنۍ ته په دې موضوع کښې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې په کومه باندې یعنې ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم لیکي مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ستاسې په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته. مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی. مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم. هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي؟ درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي؟ ته نشو ورته زه غواړم ښوونکی شم. هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خدا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګرې دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه ترې لرم، فقط دومره خبره شوې مثلا چې ما ته ویل شي چې کبان نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا د فلانۍ لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه، دومره خبره شوې. نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحاله. خوله یو دوه چې خبره یم، یوه پکې ډېره خفه ده او بله ښه خوشحاله ده الحمدلله.
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ که فشار هم رانوړي یو کال نور په کور پات شي ښه ده چې واده وکړي، په دې فکر کړی؟
په دې خو مې فکر نه دی کړی. یعنې ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید هرڅه ووایم، هر څنګه چې کېږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې یم، که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم دا مرسته وشي او دا هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي، ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هېڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، اوس ورځنه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې و کابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا و په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي و، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کړی. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا په انټرنیټ وصل نه شو، یا په انټرنیټ خراب شو، یا په بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه؟ په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه؟ یعنې ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کې چې زما خپرونه بیخي د شاعرانو پیژندنه وه، چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی یو شعر به مې ویلو. اوس له هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله. یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویلو، څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه زه ډېرې جالبې خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې، چې دغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي. او کله چې ما هغو ته ورډو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان. یم د ده ځای ډېر جالب وو، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ، وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم، یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي، یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي، حماسي شعرونه مې خوښېږي، د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دې د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه.
اخ اخ زما وطن لوی خدای خود را آباد کړه، اوف اوف زما وطن ورځ تر بلې را نړیږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې، د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې پر عکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري، او نوره کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کوي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو اتمن به په دې کې کومه ستونزه وي، اتمن به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیز او ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتمن دې برخه کې کار وکړې؟ که شوق علاقه ډېره ده.
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودي ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که مو جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوردې ودان ژوندی اوسئ شبانه جانې، چې وخت پرې خود راغلی پروګرام کې درسره خبرې وکړي. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
ارمان گرسم نہ سہارا تر بھی پلم سدا غما سرا نا خبر ای زرگی اوڑ پنا سرا او جتا گردی پلم سدا غما سرا سچا رو کڑا منا سما حیران خلقا لتا کم پکسی رتا یم پتان تو تور زلف بن دیوار خلکا